The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
Pirana origin ko assalam alaikum da da Voice of America jiwa radio de nando khaliuras kaaz badara ye bishtam da November da miashte shalmane ta da awal ta stoblan dikhu da muhim khabruno sarteki امریکا وایي د افغان طالبانو لخوا کانګرس ته لیکلی خط د حقیقتونو خلاف دی او په دغه لیکلي خط کې طالبانو د افغانستان د اقتصاد او د بشري وضع په حقله د غلط بیانې ناکار اخیستی دی. نن په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ورځ په داسې حال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د خرابې اقتصادي وضع له کبله په مزدورۍ کولو باندې مجبوره دي. پاکستان کې د درو میاشتو بندیز وروسته یو ځل بیا په انټرنیټ او موبایل فونونو د لنډو ویډیوګانو خپرولو ویبپاڼې او اپلیکیشن ټیک ټاک ته د بیرته پرانستو اجازه ورکړل شوې. خو د پاکستان د مواصلاتو اداره پی ټی ای وایي چې د بندیز پورته کول وروسته به هم د ټیک ټاک دایمي څارنه روانه وي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده. امریکی بری افغان طالبانو چې کانګرس ته کوم خط لیکلی هغه د حقیقتونو خلاف دی. افغانستان لپاره د امریکی خصوصي استازي تاماس ویسټ ویلی په دغه لیک کې طالبانو د افغانستان د اقتصاد او د بشري وضع په حقله د غلط بیانې ناکار اخیستی دی. نوموړي ویلي د اګست میاشت نه مخکې هم د جنګونو وچکالۍ او د کورونا وبا د لاسه افغانستان د بشري بحران یا ناورین سره مخ و. هغلی وست په افغانستان کې د وروستي صورتحال او د طالبانو په اړه خپل دریځ په داسې حال کې څرګند کړی چې د امریکې د کانګرس په غړو د ملګرو ملتونو ناغوښتنه کړې چې طالبان دې په رسمیت ونه پیژندل شي. د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی د شروع یا چهارشنبې په ورځ امریکې ته په لیکلي خط کې ویلو دوی په دې باور دي چې امریکا د افغانستان د پیسو بندولو ستونزه نه حل کوي او نه هم دا د امریکې د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید د امریکې حکومت دې بندې کړې پیسې خلاصې کړي. هغه ویلي طالبان اندېښمن دي چې که اوسنی وضعیت همداسې روان وي د افغانستان حکومت او ولس به د ستونزو سره مخ شي، بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ سبب وګرځي. د طالبانو لخوا په 15 اګست د افغانستان نیول وروستو امریکې او غربي هیوادونو په بهر ملکونو کې د افغانستان نږدې 10 اربه ډالره تړلې دي. د افغانستان لپاره د امریکې خصوصي استازي تاماس ویسټ ویلی که طالبان د طاقت په زور حکومت کوي، ټول شموله حکومت نه جوړوي، د اقلیتونو او میرمنو حقونو ته پام نه کوي او د ترهګرۍ په ضد ګامونه نه اخلي، نو په رسمي ډول به دوی ونه پیژندل شي. نن په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ورځ په داسې حال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د خرابې اقتصادي وضع له کبله په مزدورۍ کولو باندې مجبور دي. افغانستان کې د بشري حقونو فعالانو په وینا د هیواد په کچه میلیونونو ماشومان د خوراک د کمی سره سره په بیلابیلو ناروغو اخته دي او د علاج په وخت د ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې یونیسف په افغانستان کې د معاشي صورتحال په خرابېدو اندېښنو ښودلو ترڅنګ په خپله ویبپاڼه باندې یو بیان کې ویلي چې سخت کال د دې اداره په افغانستان کې د بشري بحران له کبله ځپلو شوو ماشومانو سره د پیوستون لپاره د ماشومانو نړیواله ورځ نه لمانځي. د یونیسف لخوا جاري شوو شمیرو تر مخه په افغانستان کې د 4 میلیون نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې د نیمې نه زیاته برخه د جینکو ده. یونیسف وایي چې افغانستان کې خو 16 میلیون ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي. د افغان طالبانو د ترجمان مرسیال بلال کریمی وی او ای ډیبته ویلي چې د دوی حکومت د ماشومانو د تعلیم، خصیحت او خوراکي توکو د رسد لپاره د بندوبست کولو په حقله ګامونه اخیستي دي. پاکستان کې د درو میاشتو بندیز وروستو یو ځل بیا په انټرنیټ او موبایل فونونو د لنډو ویډیوګانو خپرولو ویبپاڼې او اپلیکیشن ټیک ټاک ته د بیرته پرانستو اجازه ورکړل شوې. خو د پاکستان د مواصلاتو اداره پی ټی ای وایي چې د بندیز پورته کول وروسته به هم د ټیک ټاک دایمي څارنه روانه وي. د ناوړه او غیر مناسبو موادو خپرولو په تور پاکستان کې د رسنیو د څارنې حکومتي ادارې روان کال د 21 اگست نه په ټول ملک کې په ټیک ټاک بندیز لګولی و. خو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د رپورټ تر مخه اوس د ټک ټاک انتظامیه د ملک د مواصلاتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ته باور ورکړ چې د ځایي قوانینو او ټولنیزو اقدارو لاندې به په غیر قانوني موادو د قابو موندلو لپاره ضروري ګامونه اخلي. پاکستان کې د ټولنیز رسنیو د صارفینو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر حکومتي ادارې بایټس فار آل مینیجنګ ډایرکټر هارون بلوچ دیوت ویلي پاکستان کې د ټک ټاک استعمال د فیسبوک او یوټیوب نه وروسته په دریم نمبر تر ټولو زیات دی چې ښایي د هېواد 43% خلک ټک ټاک د بېلابېلو مقصدونو لپاره استعمالوي. پاکستان کې د تیر یو کال په وخت په دغه ایپ 4 ځله بندیز لګولی شوی دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا ډیوا ده. زه مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویسټ ویلي ک طالبان د طاقت په زور حکومت کوي، ټول شمول حکومت نه جوړوي، د لګکۍ او مرمنو حقونو ته پام نه کوي او د ترهګرۍ پر ضد ګامونه نه اخلي نو په رسمیت د ونه پیژندل شي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار شبزاده څخه اوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویلي په دغه لیک کې طالبانو د افغانستان د اقتصاد او په هیواد کې د انساني صورتحال په اړه د غلط بانې نه کار اغسته دي. هغه ویلي د بده مرغه د اگست د میاشت نه مخکې هم د جنگونو، وچکالۍ او د کورونا او بعد لاس افغانستان د بشري ناورین سره مخامخ وو. د جمعې پورس په ټویټر د پیغامونو په لړۍ کې ښاغلی ویسټ ویلي امریکا به د طالبانو سره په صفا سترګو رښتینی سفارتکاري ته دوام ورکوي، خو طالبان هله قانونیت او ملاتړ ترلاسه کولی شي چې د ترهګرۍ پر ضد ګامونه واخلي، ټول شموله حکومت قائم کړي، د اقلیتونو، میرمنو او جنکو د حقونو لپاره احترام ولري او میرمنې وکړي شي چې تعلیم او روزګار ته رسائی ولري. تامس ویس زیاته کړی که طالبان د طاقت په زور حکومت کوي، ټول شموله حکومت نه جوړوي، د اقلیتونو او میرمنو حقونو ته پام نه کوي او د ترهګرۍ پر ضد ګامونه نه اخلي نو په رسمي توګه به ونه پیژندل شي. ښاغلی ویس په افغانستان کې د وروستي صورتحال او د طالبانو په اړه خپل دریس په داسې حال کې څرګند کړی چې د امریکا د کانګرس دوه غړو د ملګرو ملتونو نه غوښتلي چې طالبان دې په رسمیت ونه پیژندل شي. روانه اونۍ د طالبانو موقتي خارجه وزیر مولوي امیر خان متقی شروع یا چهارشنبه په ورځ امریکا ته په لیکلي پرانستې خط کې ویلي وو موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حل کوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید تاسې حکومت یا د پانګه خوشی کړي. موږ اندېښمن یو چې که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي د افغانستان حکومت او ولس به د ستونزو سره مخ شي، بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دغه خط په داسې حال کې لیکلی چې طالبانو په 15 اگست افغانستان نیولې او بیا امریکې او غربي هیوادونو نږدې 10 اربع ډالره تړلي دي. نړیوالې ټولنې د طالبانو په موقتی کابینه کې د میرمنو په نشوالي تشویش څرګند کړی او په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدو نه پس په کابل کې میرمنو د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره یو شمېر مظاهرې هم کړي او د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په ځینو موقعو طالبانو د مظاهره کوونکو پر ضد د تشدد نه هم کار اخیستی دی. په دغه لړ کې د انساني حقونو فعالانو خبرداري ورکړی په 13 کالو کې چې میرمنو کم حقونه ترلاسه کړي دي، طالبان یې د بیرته اخیستلو کوششونه کوي. خاغلی ویست ویلی امریکا به د افغان ولس سره بشری امداد دوامداره ساتي او د ژمي په دې موسم کې به د افغانانو ضرورتونه د پوره کولو کوشش کوي. هغه ویل سکه امریکای افغانستان سره د 1.5 میلیون ډالرو امداد کړی دی. د طالبانو د واکمنیدو وروسته نړیوالې ټولنې په عمومي ډول د افغانستان سره مالی مرستې ودرولې دي او نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي بدحالۍ او د افغانانو د پاره د صورتحال خرابېدو خبرداري ورکړې ده. طالبانو هم نړیوالې ټولنې نه د مرستې غوښتنه کړې ده. امریکا وايي افغانانو سره مرسته بر طالبانو په لاس نه بلکې د امدادي ادارو په ذریعہ کیږي. بل خو د ملګرو ملتونو د پاره د طالبانو نامزد شوی استاذ سویل شاین وایس اف امریکا دیوته د جمعې په ورځ ویلی طالبانو په تیر شلو کلونو کې بهرنی فشار نه دی منلی او نه به یې پاینده کې ومني. د ملګرو ملتونو سرمنشي تا د طالبانو په رسمیت د منلو په مخالفت کې د امریکای قانون سازانو لنزی ګرام او مایکل والټس په خط خبرګون کې سویل شاین دیوته ویلي چې امریکایان داسې کوي نو دا د دوهې د سولې د تړون کارا سرغړونه ده. په خپل ټویټر پیغامونو کې ټامس ویسټ ویلي امریکایي مامورینو د کلونو راسه طالبانو ته دا خبره په ډاګه کړې ده چې د نورو افغانانو سره د مذاکراتو په ځای کې چېرې طالبان په زور د واک نیولو تکل کوي نو افغانستان چان تر بنیادی ضرورتونو پورې په خارجي امداد انحصار لري، دغه امداد به وتړل شي. ټامس ویسټ ویلي په کابل د طالبانو د واکمنې دوه وروسته هم د وایس اف امریکا او نړیوالې ټولنې طالبانو سره مرستې تړلې دي.
نن د نوومبر په شلمه په ټوله نړۍ کې د ماشومان ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ شمیر ماشومان د ښوونځیو یا سکولونو څخه بهر دي او د خراب اقتصادي وضعیت له امله په مزدوري کولو مجبور شوي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو په وینا د هیواد په کچه په میلیونونو ماشومان د خوراک له کمی سره د مخ کېدو تر څنګ په ډول ډول ناروغي وخت شوي او د درملنې لپاره له ستونزو سره مخ دي. بلخوا د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال دوی ته ویلي چې د دوی حکومت د ماشومانو د تعلیم د خصيحت او خوراک د کمی پوره کولو لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصيل له خبرنا د دوی خبريال عبدالرزاق په دې ريپورت کرا کوي.
په کابل کې مشت د تعلیمي چارو کارپوه او د بشري حقوقو فعال برهان الدين سیرت وای سپ امریکا دی ونیوز ته وایي چې افغانستان کې د روستنی بدلون سره سم د ماشومانو تعلیمی لړۍ ډیره اغیزمن شوی.
په هیواد کې د نن بعد اقتصادي وضعیت ماشومان شاقه کارونو تر کړی، زینو ماشومانو خونځي پریخي او درسونو تخپل نزي. په خوانی حکومت لړنګېدو د مخه په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان په زده کړو بوختول چې لدی جملې څخه سلویخ سلنه انجنیوي. اوس مهال په افغانستان کې په وښتو ولایاتو کې لشپګم ټولګي پورته د جنو پر وړاندې د خونځوي دروازې تړلې دي. کله چې اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ماشومان په کور کې ناسوي، نو زمينه سازي ته کېږي چې خلک د خپل ماشومانو د ودونو په اړه فکر وکړي. دا پراتونکې کې یو جدي ګواښ دی د افغانستان د ماشومانو لپاره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف لخوا جاری شوی شمیرو تر مخه په افغانستان کې د 3 میلیون څخه سیوا ماشومان د سکولونو څخه بهر دي چې پکې د نیمه زیاته برخه د جینکو ده. په افغانستان کې مشت یو ټولنیز فعال وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي چې د خراب معاشي صورتحال عمله خلک نشي کولای چې خپل ماشومان ته د مناسب خوراک ورکول ترڅنګ په دې یخ موسم کې د بیلابیلو ناروغو سره مخ شو اولادونو درملنه وکړي.
د کورونی اقتصادي وضعیت په دې حال وی چې هغه د پمیاشتو مثال معاشات نه یخستي یا کم اخستي وي او نرخونه د هم په دې اندازه پورته لاړ وي. ناغوی بخپل ماشوم چې مثال مخ کې 200 افغاني تادیه کول هغه لپاره هغه ډاکټر ته وړل هغه اوس نشي کولای چې هغه تادیه کوي دا ته تی وی سی او بلې خوا خوارزاکي خبره وشو چې ماشومان خخ غذاوتونه بسې دي که دا ماټیک سیستم هم کمزوري کی نو معمولا موږ مرزونه چې دا موسمي ناروغي دي کوم نزله ور سره سینې تکلیف نه نور غمراز دي دوی زوريږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره دا هم وای چې په افغانستان کې خووشا سوارلس ملیونه ماشومان د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. اداره خبرداري ورکوي چې د یو ملیون څخه سیوا افغان ماشومان د شدید حاد خوارزواکۍ له امله د مړینې د خطر سره مخ دي تر دې دمه چې د دوی په سمدستي توګه درملنه نه شي. بلخوا د افغان طالبانو د ترجمان ذبیح الله مجاهد مرستيال بلال کریمی وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي چې د دوی حکومت د ماشومانو د تعلیم خو صحت او خوراکي توکو د رسد لپاره د بندوبست کولو په اړه ګامونه اغستې دي.
په بیلابلو ولایتونو کې د مرکز په شمول تعلیمي مراکز باندې کار روان ده، او د دوی لپاره کوم اسانتیاوی ویدی د غوي پروګرامونه تر لاسه لاندې دي. د زومي تر رسیدو مخکې د اسلامي امارت مسولینو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې مرستې تر سره کیږي، هغه جریان لري په ټول هیواد کې، ځینې تر سره شوی دي او ځینې اوس دوام لري، او همدارنګه د مؤسساتو خیریه بنسټونو او سازمانونو له لوري ځکه چې کومې مرستې زموږ هیوادوالو سره کیږي یا روانې دي، هغه هم په شفاف او منظم ډول باندې د هیواد په مختلفو برخو کې تر سره کیږي.
یونیسف په افغانستان کې د معاشي صورتحال په خرابېدو اندېښنو ښودلو ترڅنګ په خپل ویبپاڼه یو بیان کې دا هم ویلي چې سکل دغه اداره په افغانستان کې د بشري ناورین لامل زپلې شو ماشومان سره د پیوستون لپاره د ماشومان نړیواله ورځ نمانځي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. ماشومان نړیوال ورځ هر کال د نوومبر په شلمه په ټوله نړۍ کې د دې مقصد لپاره لمانځل کیږي چې هیوادونو د هغه لوزونه او ژمنې ور یاد کړي کوم چې د ماشومان د ژوند ښه کولو لپاره په نړیوالو تړونونو کې شبي دي. د ماشومان د حقونو فعالان وایي د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې کورونا د ماشومانو د زده کړو او ذهني روغتیا بهیر اغیزمن کړی دی. په پاکستان کې هم د ماشومان تعلیم، صحت او نور بنیادي حقونه متاثر شوي دي. نور تفصیل په دې اړه د سادیا قاسم شاه په ریپورت کې اوري.
بسکول کې ما به اندسي مسته مرګلو سره کولی د بس سکول کې کلاس کې ما ایکټیویټیز کاوي شولو، بیا سپورتس ټایم کې ما ګټ فوټبال کټ ډیفرنٹ سپورتس ما غما کاوي شولو، بیا د سکل د آنلاین کلاسونو روغ لرو کنه، بیا وشه کوارنټاین شروع شه، بیا د ایکټیویټیز مونږ شو کاوي.
د شپږم جمعه د کون کې دولس کلن فرشته علي هم هغه سلور کروڑه پاکستانی ماشومانو کې شامل ده چې د کرونا وبا د لاسه وخت په وخت تعلیمي ادارو بندیدو او کله آنلاین او کله سکول کې کلاسز لوجي د تعلیم بنیادی حق متاثر شوه. هغه وایي د کرونا وبا نه مخکې به سکول کې هغه خپل ملګرو سره په ګډه تعلیم هم کولو او لوبې به هم کولې او د استاد نه نیخ په نیغه تپوس هم کولې شو، خو آنلاین تعلیم کې د انټرنیټ مشکلات لوجي دغه ممکن ندي او د هر صدغي تعلیم به خوانده کړي دي.
که بس کاس تنګي سبور بور سیمنټینسلی آنلاین شي، بیا فزیکل شي، یو بیا انټرنیټ ایشوز شي، او ش دورا غیا نه خو بس بیا یې لګ تنګيږي، کاس د کاس تنګيږي بیا لګ سټرس اون ټیکی وی یو بیگ ډیفرنس دیس.
د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکو وای نه اوازې د کرونا او بعد لاسه د ماشومان د تعلیم بنیادی حق متاثر شوه دي. د کرونا او با خلیدو لکبله په ژوند بندیزونو، بیماری او د مرګ خبرونو لوجي د ماشومان زهنی صحت هم متاثر شوه دي. په خبر پښتونخوا کې د ماشومان حقونو لپاره کارکونکو عمران تکر هم وای پاکستان کې د لکونو ماشومان زهنی صحت، تعلیم او تحفظ متاثر شوه دي. هغه وی پاکستانی ټولنه کې د وړاندې نه ذهني یا نفسیاتي مسلې سیواوي او دی وبا خزو او خصوصا ماشومانو کې دغه مسلې نوري سیوا کړی دي.
نو اوس په کار دا چې دغه طرف ته توجه وګرځول شي په حکومتي سطح باندې داسې پروګرام شروع کړی شي چې په هغه کې د هغه کونسلینګ کیږي او هغه ذهني بحالي په هغه باندې کیږي نو ډېر بخي.
د ماشومان حقوقونو لپاره کارکونکي هیله لري د ماشومان نړیوالې ورځ په موخه څنګه د ماشومان د حقوقونو لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف هم د کرونا وبا لوجي په نړۍ کې د ټولو لپاره ویکسین، د تعلیم یا د زده کړې عمل بيخي بدلولو، زهني صحت کې پنګ اچولو، تفریق ختمولو او د چاپېچل مسلې هوارول خپل ترجیحات کې اخی دي. دا سی بعد پاکستان به شمول نور ملکونه هم د خپل ملک ماشومان خېګړي او بهتر ژوند لکني کول لپاره په دغه لړ کې په ګډه ګامونه واخلي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سره نږدې د همزونی علي خيلو په سیمه کې د جنو په یو دولتي خوندزي کې بمی چاودنه شوې او چارواکي وای چاودنې د خوندزي یا سکول په ودانۍ کې د خزینه استادانو د استوګنې ځایونو ته زیان اړولې دي. عدنان بیٹانه پری نور حال راکوي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه زپلې قبایلي زیری شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سره نږدې د همزونی علي خيلو په سیمه کې د جنکو په یو دولتي خوندزي کې بمی چاودنه شوی او چارواکي وای چاودنه د سکول په ودانۍ کې د شجینه استادانو کوارټرو یا استوګنې ځایونو ته زیان اړولې دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین تایید کړ چې دا پیښه د تیر زیارت او جمعې ترمنځ شپه کې د همزونی په علي خيل سیمه کې شوې ده او نامعلومه کسانو د محمد شیرکور د اتم ټولګي دولتي روزنو ښوونځي کې د شجینه استادانو د کورونو سره نږدې چاودیدونکو توکي ځای پر ځای کړي وو او دغه بارودی توکي د شپې ناوخته و چاودیدل چې له امله شجینه استادانو کورونو ته زیان اوښتی. د پولیسو مشر وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د پیښې پر مهال سکول کې څوک موجود نه وو ځکه کوم مرجوب لرنه پکې رامنځته شوې. هغه وویل د ترهګرۍ پیښه ده او مقدمه ترهګرۍ پر ضد پولیسو ته لیږل شوې او پلټنې پیل کړې دي.
نایټ کې 10 بجې دا بلاست شوی دی. دا اوټر ایریا نه یو لیډی ټیچر کوارټر وو, هغه کوارټر ډیمیج شوی دی او د سره نو سکول بالکل ټیک ټاک دی او د دې فوري تور به مونږ لاړو موقع ته آلته کې د دې کوم لیګل لوازمات وو مې پورا کو او دا کیس مې سی ٹی ٹی ته ریفر کو. یو پټ لاست دی او د ریجیکټ کې دا شهر شته دی او دې لپاره مخبلې تفتیشم شروع کړې دي. ان شاء الله زر تر زر به کامیابی الله تعالی راکوي.
پسند ستی توګه دې 14 ذمہ داری چا په غاړه ده اخستي او نه حکومتي چارواکو په چا تور پورې خړې دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په دې ورسته میاشت کې به امنیتي ځواکونو مریدونه سیوا شوي او د جتاره پښې ذمہواري لا قانونو ګرځول شوي ډلې پاکستانی طالبانو په غاړه اخستي. په 9 نومبر د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د ایوی میاشه د فاره د دزبندۍ اعلان کړی دی, خو بیا هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې د ناامنۍ پیښې ریپورت کیږي چې ذمہواري داعش ډله په غاړه اخلي. داعش د ستمبر د میاشتې وروسته په باجوړ کې د برید په کوهاټ کې د پولیو په ډیپټۍ مامور پولیس د وژنې, په پېښور کې یو سیک او یو تھانېدار د وژلو ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې د یو شیازوان د وژلو ذمہواري منلې او د دې ترڅنګ په بلوچستان صوبه کې هم په امنیتي سرتیرو د بریدونو پړه په غاړه اخستې ده. همزونی د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نږدې 3 کیلومتره لرې سویل ویدیس سیمه ده او دغه د پاکستان پوز کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او د عملیاتو په پایله کې دغه سیمه د وسلوالو څخه پاکه ګرځول شوې ده. د پخوانی فټاړ تعلیم د مکتب چارواکو وایس اف امریکا کاډي وته په دې ورسته یې ښه ویلی وو. د وسلوالو لخوا په مکمله یا جزوی توګه د وران سکولونو شمیره په قبایلي ضلعو کې 1400 وه, خو موجوده حکومتي چارواکي وایي چې په دغو وران سکولونو کې زیاتره بیا جوړ شوي او یا هم پرې کار روان دی. په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې په 14 کې وران کړی شوی د جنکو یو های سکول 14 کال وروسته 13 اگست په میاشت کې بیرته د زده کړو لپاره بیا پرانستل شوی. هغه مهال د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې یو چارواکي فدا وزیر وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو د شمالي وزیرستان په ضلع مرکز میرانشاه کې د جنکو یو وازنه سکول په کال 2008 کې په بمونو سره الوزول شوی وو او دا د اگست میاشتې په 13 نیټه بیرته پرانستل شوی دی. عدنان بیٹنای ڈیوا شمالی وزیرستان.
د بلوچستان په ژوب کې د پولیو او شری واکسین ورکولو بهیر پای ته رسیدلی. د ژوب روغتیایي چارواکو ویلي چې د واکسین ورکولو په دغه بهیر کې 95% ماشومان واکسین شوي دي. بشپړ راپور له رفیع الله مندوخیل څخه اوري.
د بلوچستان د ژوب سیمې د روغتیا چارواکي وایي چې په سیمه کې په سکولونو کې د پولیو او سری ناروغي پر ضد د ویکسین کار سرته رسیدلی او اوس د شاریا او کلیوالو سیمو په کورونو کې د ویکسین کولو پروسه پیل شوی چې د سیمې 15% ماشومان تر اوسه ویکسین شوي دي. د ژوب د روغتیا چارواکي ډاکټر اختر بولیدی وی او ډیوا ته ویلي چې د افغان کډوال ماشومانو د ویکسین کولو او د جنوبي وزیرستان پر لارې ځانګړي ټیمونه لیږلي او د ژوب واڼه ترمنځ په ګوبل سیمه کې ځانګړي پوینټ جوړ شوی چیرې چې تا گرا تک پر مال ماشومان ویکسین کیجی.
اجوب کے جو بارڈر ہیں وہ ساؤتھ وزیرستان ہے, افغانستان سے ملتا ہے, ڈسٹرکٹ شیرانی ہے,
د روب سیمه ډیره پراخه ده چې له افغانستان، وزیرستان، کلاسیف لا، لورلای او شیرانی سیمو سره پوله لري. د ماشومانو د ویکسین کولو لپاره 190 ټیمونه کار کوي چې په کمپین کې به 35,000 ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد څاڅکي ورکوي او 1,25,000 ماشومان به بیا د سری پر ضد ویکسین کوي. په ضلع کې 15% د ویکسین کار بشپړ شوی او په ټولو تعلیمي ادارو کې د ویکسین کار مکمل شوی دی.
تقریباً کور ہیں اور آج سے ہمارا اسکول ختم ہوئے ہیں اور کمیونٹی میں ہمارے جو ٹیم ہے وہ کام کر رہے ہیں.
دا شار پخورٹ آباد سیم کے کارکون کے ویکسینیٹر صابرہ وائی چپو حسنی کمپین کی دنجنا والکانو پر سرکاری اور شخصی اسکولوں کی درے ذرا معاشمان ویکسین کڑی اور اسے پناسر آباد یونین کاؤنسل کی پکورون کی دا ویکسین کار پہل کڑی دی.
روزہ پوری چیز مشق کم کار سر مشکلان کول دا ٹائم اسکولانو کی مش 3,000 پوری ٹارگیٹ سے کم ہوئی ہمش اسکولانو کی وکل بوائز اور گرلس اسکولان پرائیویٹ اور سرکاری گرلس اسکولان مش وکل اس نن زخ سر مش کمیونٹی شروع سر دا کمیونٹی سے مش کم ایریا دا مش خروٹ آباد شروع کری بخروٹ آباد کی مش دا ٹائم ویکسین کو سر خدا دی سر خلق راضی مطلب سوشل موبلائزر تلے دا پکورو کی خلق ہوتا مطلب دا ویکسین پہ بارہ کی مرشئی اور بینران ہے مسر وڑی دس سر کم خلق دا جن غواڑی سے آیا دا ویکسین دا چیز دا پارے ضروری دے آغا مرشئی سی مطلب دا ویکسین دے دا چیز دا پارا اور سونی عمر کشنانا تا لگا جی آغا مرشئی سر اور سرا اور سرا بینر عمر کی کاکور والا مطلب دا غواړی سی مطلب مجھے بکور کی وای آیو خپل کتابونه دی هغه مسر راوړی دی سر پراته دی هغه سر ورکو بیا کور ولا هغه وګوري.
روب د بلوچستان لري پرتا سیمه ده چې له افغانستان او قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان سره پوله لري. دغه سیمه د هغه کوچانو په لار کې راځي چې د افغانستان او پنجاب ترمنځ تګ را تک کوي. د سیمه روغتیاي چارواکي وایي چې د کوچي ماشومانو د ویکسین کولو لپاره ټیمونه لیږل شوی چې په کېژدیو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او د سری پر ضد یې ویکسین کړي. رفیع الله مندو خیل
دا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی د سرور میاشتنی بندیز وروسته د لنډ ویډیو گانو اپلیکیشن ټیک ټاک باندې لګیدلې بندیز یو ځل بیا لری کړی دی. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټی لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې دا بندیزی د ټیک ټاک لخوا د دې باور لتر لاسه کولو وروسته لری کړی شوی پر اټلونکو کې به د غیر اخلاقی موادو اپلوډ کوونکو کسان بلاک کوي. نو تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې اوري.
دا پتیرو 1500 کې سلورم زل دی چې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټه لخوا د ټیک ټاک اپ تړل کیږي او بیا ورستو پرانستل کیږي. د پاکستان په لوی وړو کې مشهور د ټیک ټاک اپ په لومړي زل پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټه کال 2000 د اکتوبر په میاشت کې د غیر اخلاقی او فحش موادو د شکایتونو په ترڅ کې بند کړي وو. سیړونکو وايي پاکستان د سر په هغلسو هیوادونو کې شامل دی چرته چې خلک د ټیک ټاک اپ تر ټولو زیات کاروي. پاکستان کې د ټولنیز رسینو د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې بایټس فار آل منیجنګ ډایریکټر هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای په پاکستان کې د ټیک ټاک استعمال د فیسبوک او یوټیوب نه پس په دریم نمبر تر ټولو زیات کیږي چې خای د هیواد 14% خلک دا اپ د بیلابلو مقصدونو لپاره کاروي.
4 مہینے بند پاکستان میں رہا ٹک ٹاک تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے پاکستان میں لوگوں کے روزگار. ٹک ٹاک سے لوگ ڈائریکٹلی روزگار سے وابستہ ہو رہے تھے.
دی وائی پا پاکستان کے دا ٹک ٹاک ایپ تر سلور میاشتو پورے بند پاتے شبے او دا دی لکابلہ پا پاکستان کے خلقو تا پا کروڑوں روپو نقصان رسیدلے ولی چی دل تا خلق نیخ پنیغا پا دی ایپ باندے کاروبار کوی. دا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹے للوری پا ٹویٹر باندے جاری کلی شبے بیان کی ویلی شبے چی دا ٹک ٹاک انتظامی پاکستان پاکستان ته باور ورکړی چې دوی به هغه کارون کې بلاک کوي څوک چې غیر اخلاقی مواد په دې ایپ باندې خپروي. د چینایي کمپنی بایټ ډانس دا ایپ په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون زله ډاونلوډ شوی دی. پاکستان چې د چین سره هم نږدې اړیکې لري د ټیک ټاک په ایپ باندې ټینګار کوي چې د غیر اخلاقی موادو د مخنیوي لپاره یو مؤثره طریقې کار جوړ کړي. همدارنګه د ټولنیز رسینو یو بل فعال شفیق گگیانی وایس اف امریکا ډیوا سره خپل خبرو کې وایي باید چې حکومت په داسې پلیټفارم ژوند باندې نور بندیز ونه لګوي، ولې چې د دې بندیز له کبله که یو خوا د ځوان کل لپاره د خپلو قابلیتونو د اظهار لارې بندېږي، نو ورسره د ځوان کل بل اړخ ته مخه کوي.
دې په دې نظر هم کتل پکار دي دغه رنګ پلیټفارم بندې شي، نو بیا ځوانانو سره د کول لپاره څه نه وي، هغه بیا په سوچ کوي فکر کوي، او دغه رنګ غیر اخلاقي سرګرمیا چې متهغه نشي دي تماشې دي ون د ترهګري ده د هغه طرف ته مایل کیږي.
په تیرو څو کلونو کې پاکستانی چارواکو د فیسبوک او ټویټر کمپنیانو ته هم په زرګونو داسې شکایتونه لیږلي چې وایي خپاره شوي مواد د اسلام او پاکستان د قانون پر ضد دي. کال 2008 کې هم پاکستان یوټیوب د پیغمبر اسلام پر ضد د سپکاوي نه ډک موادو په خپرولو باندې بند کړی وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریجن کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نند خالی ورز کاز بزرائی بشتم دا نومبر دا میاشت شلمانی تا دا اول تاسو تا بلان دکو دا مهم خبرونو سرٹکی امریکا وائی دا افغان طالبانو لخوا کانگرس تا لکل خط دا حقیقتونو خلاف دے او په دغه لیکلي خط کې طالبانو د افغانستان د اقتصاد او د بشري وضع په حق له د غلط بیانې نه کار اخیسته دي. نن په ټوله نړۍ کې د ماشومان ورځ په داسې حال منځل کیږي چې په افغانستان کې په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د خرابې اقتصادي وضع له کبله په مزدورۍ کولو باندې مجبور دي. پاکستان کې د درو میاشتو بندیز وروسته یو ځل بیا په انټرنیټ او موبایل فونونو د لنډو ویډیوګانو خپرولو په پاڼې او اپلیکیشن ټک ټاک ته د بیرته پرانستو اجازه ورکړل شوې. خو د پاکستان د مواصلاتو اداره پی ټی ای وای چې د بندیز پورته کول وروسته به هم د ټک ټاک دایمي څارنه روانه وي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده. امریکی بیری افغان طالبانو چې کانګرس ته کوم خط لیکلی هغه د حقیقتونو خلاف دی. افغانستان لپاره د امریکی خصوصي استازي ټامس ویسټ ویلی په دغه لیک کې طالبانو د افغانستان د اقتصاد او د بشري وضع په حق له د غلط بیانې نه کار اخیسته دي. نوموړي ویلی د اگست میاشت نه مخکې هم د جنگونو وچکالۍ او د کورونا وبا د لاسه افغانستان د بشري بحران یا ناورین سره مخ و. هغلی وس په افغانستان کې د وروستي صورتحال او د طالبانو په اړه خپل دریځ په داسې حال کې څرګند کړي چې د امریکې د کانګرس په غړو د ملګرو ملتونو ناغوښتنه کړي چې طالبان دې په رسمیت ونه پیژندل شي. د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی د شروع یا چهارشنبه په ورځ امریکې ته په لیکلي خط کې ویلو دوی په دې باور دي چې امریکا د افغانستان د پیسو بندولو ستونزه نه حل کوي او نو هم دا د امریکې د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید د امریکې حکومت دې بندې کړې پیسې خلاصې کړي. هغه ویلي طالبان اندېښمن دي چې که اوسنی وضعیت هم داسې روان وي د افغانستان حکومت او ولس به د ستونزو سره مخ شي، بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ سبب وګرځي. د طالبانو لخوا په 15 اګست د افغانستان نیول وروسته امریکې او غربي هیوادونو په بهر ملکونو کې د افغانستان نږدې 10 اربع ډالره تړلې دي. د افغانستان لپاره د امریکې خصوصي استازي ټامس ویسټ ویلی که طالبان د طاقت په زور حکومت کوي، ټول شموله حکومت نه جوړوي، د اقلیتونو او مېرمنو حقونو ته پام نه کوي او د ترهګرۍ په ضد ګامونه نه اخلي، نو په رسمي ډول به دوی ونه پیژندل شي. نن په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ورځ په داسې حال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د خرابې اقتصادي وضع له کبله په مزدوري کولو باندې مجبور دي. افغانستان کې د بشري حقونو فعالانو په وینا د هیواد په کچه میلیونونو ماشومان د خوراک د کمی سره سره په بیلابیلو ناروغو اخته دي او د علاج په وخت د ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې یونیسف په افغانستان کې د معاشي صورتحال په خرابېدو اندېښنو ښودلو ترڅنګ په خپله وبپاڼه باندې یو بیان کې ویلي چې سخت کال د دوی اداره په افغانستان کې د بشري بحران له کبله ځپلو شوو ماشومانو سره د پیوستون لپاره د ماشومانو نړیواله ورځ نه لمانځي. د یونیسف لخوا جاري شوو شمیرو تر مخه په افغانستان کې د 4 میلیون نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې د نیمې نه زیاته برخه د جنکو ده. یونیسف وایي چې افغانستان کې خوشا 14 میلیونه ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي. د افغان طالبانو د ترجمان مرسیال بلال کریمی وی او ای ډی بته ویلي چې د دوی حکومت د ماشومانو د تعلیم، خصیحت او خوراکي توکو د رسد لپاره د بندوبست کولو په حق له ګامونه اخیستي دي. پاکستان کې د درو میاشتو بندیز وروستو یو ځل بیا په انټرنیټ او موبایل فونونو د لنډو ویډیوګانو خپرولو ویبپاڼې او اپلیکیشن ټک ټاک ته د بیرته پرانیستو اجازت ورکړل شوې. خو د پاکستان د مواصلاتو اداره پی ټی وایي چې د بندیز پورته کولو وروسته به هم د ټک ټاک دایمي څارنه روانه وي. د ناوړه او غیر مناسبو موادو خپرولو په تور پاکستان کې د رسنیو د څارنې حکومتي ادارې روان کال د 21 اگست نه په ټول ملک کې په ټک ټاک بندیز لګولې وو. خو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د رپورټ تر مخه اوس د ټک ټاک انتظامیې د ملک د مواصلاتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ته باور ورکړی چې د ځایي قوانینو او ټولنیزو اقدارو لاندې به په غیر قانوني موادو د قابو موندلو لپاره ضروري ګامونه اخلي. پاکستان کې د ټولنیز رسنیو د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکي غیر حکومتي ادارې بایټس فار آل مینیجنګ ډایرکټر هارون بلوچ دیوته ویلي پاکستان کې د ټک ټاک استعمال د فیسبوک او یوټیوب نه وروستو په دریم نمبر تر ټولو زیات دی، چې ښایي د هیواد 43% خلک ټک ټاک د بیلابیلو مقصدونو لپاره استعمالوي. پاکستان کې د تیر یو کال په وخت په دغه ایپ 4 ځله بندیز لګولې شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان د سکرو په قانونو کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې. په کوټا پریس کلب کې د بشري حقوقو د تنظیم د بلوچستان مشر حبیب طاهر ایډوکیټي وی خبري غونډې ته په وینا کې وو ویل چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د حقایقو د موندنې ډلې په دې اړه سخته اندېښمنه ده چې د سکرو کان کیندونکي د بشري حقوقو د سختو سرغړونو سره مخ دي. په دې اړه نور حال د حمید سمسور پر راپور کې اوري.
په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته د بشري حقوقو د سازمان د بلوچستان مشر حبیب طایری ډوکیټ وویل چې د دوی له لوري د حقایقو د معلومولو د پیکس پاینډینګ په اړه باندې ډیره سخت اندیشنې څرګند کړلې. د وویل چې د کویلې په قانون کې د بشري حقوقو د ډیره سخت سرغړونې مخ ته راغلي دي. د پاکستان سنټرل لیبر فدریشن د قانون د کارګرانو د مرکزی اتحادیې له لوري ودوی ته ویل شوی دي چې په 2023 کال کې په ټوله پاکستان کې په قانون کې لږ تر لږه یو سل شپو ژاویا او کان کیندونکو وجل سوی دي او یو سل اتابع نور ټپیان سوی دي. د زیات کرلاتی په بلوچستان کې کان کیندونکو د وسلوالو لوري هم هدف کوي. د ماینو د نمونې پر اساس باندې د ګډلې کمی لیدنې کړې دي. حالت او وختیا ته هم پاملرانه نه ده سوی. د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان مشر وویل
پاکستان کې ډېر یو سنگین حالات دی لته د مالکان خاصه د میجز شي مایننګ دی هغه اډاپټ نه کوي. نو دغه وجه سره هغه کې اموات به خي زیات درې شو او پاکستان کې بلوچستان کې خصوصا د ګردو سره زیات واقعات کول ماینز کې رپورت شوی دی. دا لاکتان
چې د سکروب د هر کان مالک ته پکار د شالته ایمبولانس د بیړني زیروختیاي کارکونکي ولري. اغه زیاته کړل چې په شپږ زره کانوزه خیوازي په 20 ماینونو کې د روختیا اسانتیا او شتون درلودي. د بلوچستان د بشری حقوقو د سازمان مشر وویل چې د کویلی ډیر کارکونکي د ټولنیزو خوندیتوب پروګرامونو سره راجستر نه دي. د دې په خبره چې په نورو صوبو کې مزدور سکله د کویلی په کار کې وژل شي داغه د پاره 15 لک روپۍ خو په بلوچستان کې یوازې 3 لک روپۍ ده. د دې په خبره چې باید په چټکتیا سره د دې اصلاح وشي. د کویلی د مزدور کار خلکو د سازمان پاکستان سنټرل لیبر فدریشن مرکزی مشر سلطان لالا بیا وویل چې د مزدورانو د مارک شمیر بیخي ډیر زیات دي. د خبرستا یوازې هغه شمیره ده چې د خبري رسنۍ مخ ته راځي. د بشری حقوق سازمان ویل چې د کارګرانو د اتحادیې لوري د کویلې د ټیکداري نظام زخه هم ډیر ناخوشه دي. ایچ آر سی پی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د کویلې د قانون وڅنګ ته دي د یو صنعت بڼه ورکول شي او دغه ډول د 1923 کوم قانون موجود دی د بدلون سره سم باید زر تر زره د قانون د خوندیتوب او د روغتیا په اړه د مزدورانو د نړیوال سازمان چې کلی غوښتنه دي هغه په پام کې ونیول شي. د بشری حقوقو د پیکس سپینډینګ دغه رپورت موږ د بلوچستان د کویلې د څنګه والی رتبه مامورینو ته ورواستوي. دوی په دې باب څه ځواب نه وایي خو حکومت په تیرو وختو کې ویلي دي چې دوی په صوبه کې د معدنیاتو لپاره نوی قانون منظور کړی دی چې له عملي کېدو څخه به د کان کیندونکو ستونزې حل شي. په بلوچستان کې کویله تر ټولو لوی صنعت ګڼل کېږي. دلته یو نیم لک تنه نږدې کسان د بلوچستان په 12 ضلعو کې د کویلې په قانون کې کار کوي. دوی زیاتره د خیبر پښتونخوا او افغان کډوال دي. حمید سمسور وی او ډیوا کوټا
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وی او ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري به شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
پاکستان د کورونا د څار او مخنیوي قومي ادارې ان سی او سی ویلي په 13 ساعتونو کې 399 د کورونا نوي کیسونه راپور شوي او اووه کسان پکې مړه شوي دي. ان سی او سی ویلي د مثبتو کیسونو کچا 0.8% ده. د فیصدي په 3,920 کې ښکاره شوې ده. خو ډاکټران وایي د یخنۍ په موسم کې د وبا یو ځل بیا په زیاتېدو ده. باید چې پر وخت کورونا ضد واکسین واخیستل شي او احتیاطي تدابیر په پام کې ونیول شي. نور حال د ارشد مومن پر ریپورت کې اوري.
د پاکستان د کورونا د سر او مخنیوي قومي ادارې ان سی او سی تر مخه په 19 نومبر د مثبتو کیسونو شرح 1.4% ته رسیدلې و. د کورونا 439 نوي کیسونه ریپورت شوي او 199 ته ژوند لاسه ورکړو. په پاکستان کې د 13 نومبر نه تر 18 نومبر پورې د کورونا مثبتو کیسونو شرح د 1% نه کم و. خو په 13 او 19 نومبر دغه کچا د 1% نه زیاته شوې و. ډاکټر عبد الوهاب وایي د کورونا کیسونه موجوده وخت کې کم دي خو د موسم یخه دو سره به دا ورځ تر بل زیاتیږي او خلکو احتیاطي تدابیر هم پریخي چې د وجې یو ځل بیا د کیسونو د زیاتېدو امکان دی.
پدې کې زکام ډېر غټ یو اثر دی. زکام مطلب دا چې خلکو ته زکامونه یاله دي بیمار دي امینیټی زمونږ کم ده او چې کله هارد امینیټی زمونږ ډیولپ نه ځنو دي کې دا ډېر وی یعنی غټه پیخه موږ سره تللې شي. په دسمبر کې چې اصل کې سونه بیا دی شي 20 دسمبر پورې 25 دسمبر پورې موږ ډاکټران دا وایي چې دا به خپل بیا 1,000-2,000 کیسونو ته خدای مکو رسیږي.
ان سی او سی په 15 نومبر ویلو په یو ورځ د 1,50,000 زیاتو خلکو ته ویکسین لګولې دي. په پاکستان کې د ویکسینو جالي سرټیفیکټو جوړولو خبرونه هم وخت په وخت مخې ته راځي. خو د خبر پښتونخوا د کورونا د پاره حکومتي بیان ډاکټر اکرام الله وایي د کورونا نه ځان ساتنې یوازنې لاره د کورونا ضد ویکسین لګول دي. دوی په صوبه کې د زیاتره صحت مرکزونو کې د ویکسین لګولو اسانتیاوي برابر کړي او ځینې موبایل ټیمونه هم کلی په کلی ګرځي چې زیاتو خلکو ته ویکسین ورسی او د وبا د 15 سپې مخاوني ول شي.
لکه دا کو تاسو د دې نن رندرینه چې موږ خبرو کوم د دفتر بره روان 10 پلس کې زموږ پوزېټیویټي روانه و. انفورسمنت هم کې دوه د حکومت د طرفه سکولونه بند کالجونه بند businesses bunch shari holly ban for transport ke nazar bhi lockdown smart lockdown sticks with us no chalidal no sada ahi effect to positivity level kamashwa
په پا پاکستان کې تر اوسه د کورونا 2,01,550 کیسونه ریپورت شوي او 23,655 تنانو ترې ژوند له لاسه ورکړی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په ملک کې اوس 2,01,550 تنان داسې دي چې د کورونا په ناروغۍ اخته دي. موجوده وخت کې تر ټولو زیات پاله کیسونه په سند صوبه کې دي چې شمیر یې 10,550 دی. په خبر پښتونخوا کې دا وخت 1,05 کیسونه دي او په صوبه کې په تیر شواروس کې 259 کیسونه ریپورت شوي او 2 تنانو ترې ژوند له لاسه ورکړی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
پاکستان قومي خزانه په خپل تازه پریکړه کې د قرضونو پر سر د سود کچې لوړولو اعلان کړی او د حکومتي داوی تر مخه د اګامې د هواد اقتصادي صورتحال تر مخه اخیسته دی چې د دې سره به ګرانی کبوکړی شي او په مجموعي توګه به ګټه ولري. خو اقتصاد پوهان وایي دا یو داسې ګام دی چې لوړاندې نه په کمزوره شوی اقتصادي حلو ځلو لپاره به منفي اغیز ولري. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې اوري.
د پاکستان قومي خزانه یا سټیټ بینک دغه تازه اعلان تر مخه د قرضونو په سر د سود کچا 1.5% لوړ شوی او تر 8.5% رسیدلې. د قومي خزانه په وینا د سود کچا زیاتولو مقصد په تیزای سره زیاتیدونکو ګرانه مخنیول او بیا د ډالر په مقابله کې د روپۍ پرېوتی ارزښت قابو کول دي. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور احمد وای هر سوچ حکومت داوه کوي د غغام به غټي ولري، خو د غني چې د سود کچا زیاتولو سره به اقتصادي حالې زلې نور هم په دمشي
هم په دې مقصد د لاندې بدیدا خبره کړی دا اوس دا ضروري نه ده چې دا مقصد به حاصل شي، ځکه چې د غرانه چې د نو څو قسمه وجوهات ضروري نه ده چې دا قسمه وجه یې دا دي چې کما زین تر اولی ډیمانډ ټول نه وي، یعنی د طلب د وجه نه وي، بلکې د سپلای د وجه وي، د بیرونی اثراتو د وجه وي. نو که چیرې دا څو شي چې سره د شرع سود د شیوا کې دوه بیا هم اپرات زر کنټرول نشي، نو مطلب دا چې دې ته موږ او چې ته سپیکولیشن وایو چې دا چې یو خو انفلیشن هم موجود دی او بل خو چې دا نو معاشي ترقی هم اتري دا اثر هم کېدی شي.
ماهران وایي دا وخت چې حکومت د افراط زر د کمی تر څنګ په هواد کې د پیداوار کمیز لوجه د تجارتی خساره سره مخ ده او په داسې کې ورته د نړیوال مالیاتی فند لخوا د قرض منزورول هم یو چیلنج ده. د سرګن شویش میرو تر مخه د اکتوبر په میاشت کې تجارتی خساره نور هم زیاته شوه او تر 1.6 بلیون ډالر رسیدلې، کوم چې د سپتمبر په میاشت کې 1.42 بلیون ډالر و. د اقتصادي چارو ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق په وینا د سود کچا لوړېدو سره امکان دی چې پانګوال به نور هم په شاشي او په حکومت به د کورنۍ اغیستې شوي قرضونو بوج نور هم زیات شي.
انویسټر انکرجمنت پکار دی، هغوی ته کانفیډنس ورکول پکار دی او د هغوی چې کم کاسټ آف ډوئنګ بزنس دی هغه کمول دي. تاسو که خیال وکړئ شرسود چې دی نو دا کاسټ آف ډوئنګ بزنس چې واقعي ځکه چې کم سرمایه کار کم بزنس کمیونټي هغه قرض اخلي نو هغوی ته دی ډېر زیات هائی انټرسټ ریټ باندې چې هغه لګاتي قرض چټي د هغوی پنځه کاسټ د هغوی سره چې واقعي او فضل دی چې هغوی انکرج شي ډسکرجمنت چاهي. نو زما خپل په دې باندې اوپینین دا دی چې
شخص کې شرسټ چینو کو پرس کا دغه تا کې بای چې موږ د انفلیشن کنټرول کړو انفلیشن د پاره دا یو فیزیبل طریقې نه ده نه به انوستر چې دینه هغه به ډیسکرکټ شي هغه به کم سرمایه کاری چې دا او دا به منفي اثر کوي
دا وخت چې د بهر هیوادونو څخه د راغوختي مالونو یا وارداتو زیاتې شوې کچې لامل تجارتي خساره نور هم زیاته شوې او د ډالر په مقابله کې د روپۍ پریوته ارزښت چې یو خوا د ګرانۍ علت ګڼل کیږي نو بل خوا بیا د تیلو او توانای د ګرانتیا لوجه ملکی پیداوار نور هم کم شوی حکومت وای د سود کچې زیاتولو ترڅنګ ځنې نور داسې ګامونه ځکه اخلي چې ورسره د اقتصاد وزه خکړې شي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 یو صفر دوا دوا صفر پینزا صفر سلور او صفر دری
هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار لچکر د یو بل پښتون ادیب په اړه خبرې کوي په ګډه اورو
خو ګورې دونکو نن به د سرا د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو د دې شاعر نوم د ښاغلی محمد اشرف غمگین اخونزاده فرمان مسافر په خپل کتاب زلند دستوري کې د محمد اشرف غمگین په حواله داسې لیکي د پښتو ژبې د نومیالی ادیب شاعر او محقق په ادبی نړۍ کې د ستاره محتاج نه دی دا د کلکې او مضبوط او سلې سختن چې په ادبی دنیا کې د اشرف غمگین په نوم باندې پیژندې شي په کال 1961 عیسوي کې د اشنغر د مردمخیز ځمکه په پلانګ سدوخیل کندی کې زیږیدل دی اگر چې په تعلیمي لحاظ سره ډیګریان نه لري خو د لیک لوست بیخي چینجی دی او خو جوړه مطالعه لري د پښتو ځینې کتابونه د خپلې مور څخه ویلو سلور کاله په دینی مدرسه کې د دین زده کړه هم کړې ده د پښتو اردو فارسی او انګریزي ژبو په لیکلو شو ادبونو داغي په لوستو خپوره عبور لري د دین علاوه د چینی روسی او فرانسیسی ادبنا هم واقف دي او د دې ادبیاتو ترجمه لوستي دي د ښاغلی غمگین پلار چې ښاغلی بدرخان نومیږي او په اخون باندې مشهور دي او ډېر ښه آواز لري او خاص طور چربیته ویلې دي او د خپل دور سره سما د خونانو شاعري کوله د بدرخان پلار لالباز خان او بیا د لالباز خان پلار فیاضو چې یو ښه داستانګو شاعر تیر شوی دی او انګریز مصنف پادری هیوزی په کلی دی افغانی کې ذکر کړی دی چې د شاهزاده بهرام او ګلندام رومانی داستان لیکلی دی د قدرت کلال د ښاغلی غمگین د خمیر خټه هم په دغه شاعرانه خاندان کې هغه غلې ده شاعری د انساني خواهشاتو د تکمیل د پاره شروع کړی ده ښاغلی اشرف غمگین د نثر نظم او غزل دا درې واړه ځمکې ډېر په هنر او په خواري سره جوړې کړې دي ښاغلی غمگین په کال 1955 عیسوي کې په ډرامو کې د اداکارۍ نه علاوه ډرامایي پاټونه او نظمونه هم لیکلي دي د پښتو په مختلفو ادبی غنو کې مزامین چاپ شوی دي د اشنغر پښتو ادبی ټولنې نومې ایښودلې دي او هم د دې بیرغ لاندې پوره سلیر شکاله هلی زلی کړی دی. د دې سیمې د مړو شاعرانو د اشنغر ادب تالیف کړی دی. دویم کتاب د صوبه سرحد د ترقی پسند تحریک تاریخ یو پاڼه ده. غیر مطبوعه شاهکارونه هم شته. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. دا د عقل خاوندان چې بدوای لیونی دی، دا د عقل خاوندان چې بدوای لیونی دی، دینا ترس تور شپکی خدا سو اور رکی دی، او تا نظار شم حل راشا، تا نظار شم حل راشا چې باڼه درته لوګی کم، د مودون می ساتلی دغه موټی سپیلنی دی، او اوس د چرته نه پیدا کړم په خزان کې چې ته غواړې، اوس د چرته نه پیدا کړم په خزان کې چې ته غواړې، ستا اور بل کې چې پراته دي دا ګلونه د سپرلی دي، او انتظار کې سپینو سترګو باندې یار الزام مګدا، انتظار کې سپینو سترګو باندې یار الزام مګدا، د کتو قدرت نه دي دلی دو دی ارمانی دی، و غم گینا خوشالے گا یو غزل ترہیلہ جوڑ شو، و غم گینا خوشالے گا یو غزل ترہیلہ جوڑ شو، سخیالون مزارو ور سرس اسنی دی. خوگوری دن کو پراتلون کے پروگرام کی بدے و بل نوی شاعر سرستا سب خدمت کے زیرے گو، اس ماں سردار علی ٹکر لاجازت رکھے پلوے لام سپارو او خجون در تغوارو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
درنوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل، او اوس هم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوی.
ایران او سعودي عرب په مشرقي وسطا کې په یو شمیر متنازع معاملو کې د ډیری مدینه د یو بل دشمنان را روان دي. خو د تیر سمودی راځي دواړو ملکونو خپلو کې مخامخ خبرې اترې شروع کړې دي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود خپل یو بیان کې امید ښکاره کړې ده چې دواړه ملکونه به خپلو کې د اختلافاتو ختمولو د پارس بنیاد کېږدي، او موږ به کوشش کوو چې دې خبرو اترو له عملی شکل ورکو. امریکای د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د خبرو اترو کې دوی په خبرونو خوشحالي ښکاره کړې ده. د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د مشرقي قریب د معاملو د دفتر نائب خارجه وزیر جینیفر گوویټو په دې خبرونو خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د سعودي عرب او د ایران ترمنځ په مخامخ خبرو اترو خوشاله ده، ځکه چې مخامخ خبرې اترې به یقینا چې په سیمه کې د زیات امن او محکمتیا سبب وګرځي. په سیمه کې د امن په خاطر امریکای سو سوزله دا امیدونه ښکاره کړی دي چې د امریکای په شمول د دنیا پنځو لویو ملکونو او جرمني سره د ایران په اټومي پروګرام شوی لوزنامې ته د امریکای د واپس راتلو نه پس به ایران د نوی سره امریکای سره خبرو اترو ته کینی. د ایران په اټومي پروګرام د شوی لوزنامې په حق له سخت کال د خبرو اترو شپږ غونډې شوې دي، خو اوس د جون نه را پدې خو دا په ټپه ولاړې دي، او ایران د دې خبرو اترو د بیا شروع کولو په وخت نیټه مقررولو لا سراشوي نه دي. بلخوا اټومي معاملو سره تعلق لرونکي امریکني بندیزونه په ایران لا هغه شان لګیدلې دي، او په دې دوران کې ایران خپل اټومي سرګرمۍ په لوزنامه کې د مقرر شوو حدودو نه هم زیات فراخه کړې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن اوس په ویانا کې اخبارولو سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې امریکای د دې خبرو فریقینو یورپی یونین، روس او چین ته ویلي دي چې امریکا ایران سره په شوی اټومي لوزنامه مکمل عمل کولو ته تیار ده، خو په دې شرط چې ایران هم دې قسمه کردار ادا کولو ته تیار شي. خو ایران تر نن ورځې پورې خپل رضامندي نه ده ښکاره کړې. دا اوس د ایران کار دی چې زر تر زره څه فیصله وکړي. خاغری بلینکن اوی چې دلته مسله اوس دا راپورته شوې ده چې ایران چې د ایټمی لوزنامې په خلاف ورځي په خپل ایټمی پروګرام کمکار شروع کړی دی. تر مخه نور زیات جدید سینټریفیوجز تیارول شروع کړی دي او د 40% نه تر 80% پورې سوچه یورینیم راجمع کوي. په دې سبب د ایران د دې کارونو تر مخه و ایران سره شوی ایټمی لوزنامې ته د واپس تلو څه فایده پاتې نشي. د امریکای اوس هم دا یقین دی چې د ایران د ایټمی وسلو د جوړولو نه د لری ساتلو د پاره سفارتکاري بهترینه لار ده. خدای یو ډیره محدود لار ده او رست رودا راغونډیږي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل وینا په دې ختمه کا چې مونږ امید کوو چې ایران سره د ایټمی لوزنامې ټول ملګری ملکونه به په ایران زور راوړي چې زر تر زر خبرو اترو ته واپس راشي چې دا وګورو چې آیا مونږ اوس هم په ایټمی لوزنامه عمل کولای شو او کنه.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.